په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوې په ژوندۍ بڼه په څو شیبو کې زما همکار مختوړي خو لومړی زنوري اسنوري تاسو پام راګرځوم د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاده شي. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. د روسیې یو اوبتل د جاپان له بهیرې څخه یو کروس توغندی په بریالیتوب توغولی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت ته نږدې د دې هېواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنګټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لاریون کوونکو وایي امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکو وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنګټن تر اوسه د شتمني له آزاد ولو ډره کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یوه پریکړه لیک مسوده رد کړه. دغه پریکړه لیک د یوه میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کولې. یوه ډیپلومات چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یوه مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپور له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو رسولو د اړتیا په صورت کې د لکنګل شو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. یو بل ډیپلومات هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط آژانس ته ویلي چې په چین چې په اصولو کې د امریکا له بندیزونو سره مخالف دی، قضیه په قضیه یا په تدریجي ډول یې د لګول شوو بندیزونو له لرې کېدو سره مخالفت کاوه. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي او د ده په وینا د مصنوعي شرطونو یا محدودیتونو ایجادول ورته د منلو نه دی. ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي چې واشنګټن هیله منو چې وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نورو 14 غړو لخوا ومنل شي تر څو نن سیشن به عمومي رایه ګیري ته وړاندې شي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنګټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې متحده ایالات په دې باور دی چې په افغانستان کې د ژمي پراتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی او واشنګټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې لکوم لارو کې د شي د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نقدو پیسو مرسته وشي. خغلی پرایس دغه راز د سیمه او پر نږدې هیوادونو هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د ستونزو د هوارولو لپاره زیات څه ترسره کړي. په افغانستان کې د یو شمېر شرکتونو مسولینو نن په کابل کې په یوه غونډه کې له بهرنیو تمویلونکو ادارو د خپلو پیسو د ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د وطن ساز ټولنې مسول عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل د رغنیزو لوجستیکي صنعتي او سوداګریزو شرکتونو مسولینو چې شمېر یې 1500 ته رسېږي له تمویلونکو بهرنیو ادارو نړیوالې ټولنې او نړیوال بانک څخه د خپلو بشپړو شوو پروژو د پیسو د ورکړې غوښتنه کوي. د عبدالواحد په خبره دغه شرکتونو د سړکونو او دولتي ودانیو د جوړولو په برخه کې ډېرې پروژې مخته وړي، یو شمېر بشپړې شوې هم دي، خو تر اوسه هیڅ یوې اړوندې ادارې د دوی پیسې نه دي ورکړي. د دغو شرکتونو د معلوماتو پر بنسټ پر بهرنیو تمویلونکو ادارو او نړیوال بانک سربیره د افغانستان حکومت هم د دوی پوره وړی دی. د افغانستان میاشتې ټولنه د چین لخوا له دغه ټولنې سره د 4 کانتینر طبي وسایلو د مرستې خبر ورکوي. د افغانستان میاشتې ټولنې ویان نوراغا صاحب زاده نن ازادي راډیو ته وویل په دغه مرستو کې د ایکس ری تلویزیونی معایناتو، د زړه د ګراف ماشینونه، د فشار آلې، د جراحي او د غاښونو جوړولو وسایل شامل دي. د ښاغلي نوراغا په خبره پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له دغې ادارې سره دا د چین درېیمه جوپه مرسته ده، خو نوموړي په دې اړه چې له دغو وسایلو به په کومو روغتیایي مرکزونو کې ګټه واخیستل شي نور جزئیات ورنه کړل. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یو اوبتل د جاپان له بحیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې 0 کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د پترو پافلوسک کامچاتسکي په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسېدلی او په روسیه کې یو روزنیز مرکز سره په ځمکه لګېدلی دی. جاپان ادعا کوي چې د کوریل ټاپوګانې د خاورې یوه برخه دي. د شوروي ځواکونو دغه ټاپوګان د دوهم نړیوالې جګړې په ترڅ کې نیولې دي. پر دې ټاپوګانو دا وعده دې سبب شوې چې روسیا او جاپان په خپلو کې د سولې هغه تړون چې له مخې جګړه بنده شوې لاسلیک نه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو روغتیایي چارواکو ویلي د کورونا وایروس نوې بڼه اومیکرون اوس پر پخوانۍ بڼې غالبه شوې ده. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي په تیره یوه اونۍ کې د کورونا د ثبت شوو پیښو 83% یې اومیکرون دی. د کورونا دا بڼه چې تر پخوانیو هغو چټکه خپرېږي د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنې وړ بللې ده. د وایروس دا بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا نوي هیوادونو ته خپره شوې ده. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولس ته د کورونا اړوند مسایلو باندې وینا هم وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو وريدونکو سلام. د افغانستان په ډیرو سړو سیمو کې خوانزي او په هنتونو په ژمي کې رخصت وي. په تیرو کلونو کې ډیر کورسونه جوړ شول چې په ژمي کې زده کوونکو او محصلانو ته دا فرصت برابر کړ چې دوی هم مخکینی درسونه زده کړي او هم د راتلونکو لپاره په دغو کورسونو کې تیاری ونیسي. په تیرو دو کلونو کې چې کورونا ورپسې طالبانو له واکمنېدو وروسته خوانزي او په هنتونو وتړل شول، ډیر زده کوونکي او محصلان له سنو لری پات شول. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زده کوونکي او محصلان څنګه کولای شي د ژمنیو کورسونو لاري خپل درسونه بیرته تعقیب کړي. د خبرونې میلمانه مو د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر، د خبرونې بل میلمانه مو لیکوال او ترڅنګ په خوانیزو مرکزونو کې استاد پات شوی خغلی عبدالوافی نایبزای، همدا ډول په زابل کې د یو کورس استاد خغلی نورلا نوري، او له کابل را سره محصل سمی الله اریوبی دی. له دوی سره به د ژمنیو کورسونو د اهمیت په اړه خبرې وکړو او دا چې څنګه کېدلی شي زده کوونکي له دغو کورسونو ډیره او ښه استفاده وکړي. پیل به له استاد نایبزی څخه وکړو. نایبزی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه کورسونو کې تاسو خپله تدریس کړی دی، د اوسني وضعیت په اړه که راته وغږېږئ چې آیا اوس هم هغه د پخوا په څېر علاقه شته، دي زده کوونکي او محصلان ورزي سږ ژمي کې که نه؟ غږ ما وری نایب زای صاحب، متاسفانه موږ ستاسې غږ نه اورو. هڅه به وکړو چې نایب زای صاحب راسره وي په خپرونه کې او خبرې واورو. خو استاد خمار ته به ورشو. خمار صاحب، تاسې که زموږ غږ اورئ، تاسې راته ووایئ چې دغه کورسونه چې راپیل شول تر اوسه څنګه روان دي؟ تاسې خپله به هم کتلي وي، یعنی دغه سفر د دغو کورسونو چې راپیل شوی څنګه روان دی تر اوسه پورې؟ بله،
روان دي. ځای ځای شاګردانو محصلان خو نشته، خو د ښوونځیو زده کوونکي ورځي درسونه پکې لولي. خو په ټوله کې هغسې چې پخوا وه، هغسې چې پخوا ډېر فعال وه، اوس فعال نه دي له بده مرغه. ډېری کورسونه حتی د بېلابېلو ستونزو له امله وتړل شول او له کاره ولوېدل. دلته په ځینو کورسونو کې د نجونو لپاره هم ځانګړې صنفونه وه او دوی هم درسونه پکې ویل، چې اوس د دوی پر مخ هم دغه صنفونه تړل شوي دي. نو کتم شتا کورسونه بند نه دي په ټوله معنا، خو هغه څه چې پکار دي، هغه څه چې پخوا یې جمع جوش و ډېر فعال و، اوس فعال نه دي.
علت تاسو د وروستي سیاسي تحولات بولئ که د خلکو اقتصادي ستونزې، کوم عوامل سبب شوي دي چې کورسونه په هغه ډول فعال نه وي یا هغومره زده کوونکي ور نه شي لکه پخوا چې ورتلل؟
طبعا سیاسي بدلونونه او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت په ټوله کې دکړو او تحصیلاتو ته نه پاملرنه د لامل شوی ده چې خلک یو ډول هغه باور چې په دکړو یې لرلو، هغه باورمندي چې ایجاد شوې وه چې خلکو به زده کړې او هغه که لوړې زده کړې وي که ټي ټي یا د ښوونځي په کچه زده کړې وي، دا به یې د خلاصونو او د بدلون لاره بلله. اوس له بده مرغه یو خدا فکر او باور کم شوی دی او یا حتی ډېر تر ډېره له منځه تللی دی. بل مخکې مې وایي چې اقتصادي لاملونه هم دي او طبعا سیاسي تحولات هم په دې برخه کې خپل اغېز لري. نو پخوا د خلکو همکاري په ټوله کې ولسي بیداری د دې باعث شوی وه چې خلک کورسونو ته، ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ډېر ورمات شي، هغه که په هر ډول شرایطو کې وه. خو دغه وضعیت او دغه باور له بده مرغه که پخوا میاشتو کلونو کې د کورونا بندیزونو ځپلو، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې همدغه سیاسي بدلونونو هم بد اغېز پرې کړی دی.
ډېر مننه استاد نوري له زابله را سره په خبرونه کې دی. نوري صاحب، که تاسو د خپل کورس په اړه راته ووایئ، وضعیت څنګه دی؟ له پخوا سره یې که پرتله کړئ، زده کوونکي اوس هم هغسې راځي که نه؟
سلام همایون جانه، تاسو ته او تاسو له لارې ټول افغان ولس ته سلامونه او احترامات. لکه څنګه چې ټولو ته معلوم ده، افغانانو اقتصادي مشکلات او سره سیاسي بدلونونه اختیار هم په عمومي ډول ټول خلکو تاثیر کړی دی. بل متاسفانه زابل یو له ولایتونو څخه اوس افغانستان په جنوب کې پروت ولایت او خلک یې له ډېره وخته طالب سره یا علاقه نه وله یا نظامونه دغسې څه نه وړاندې کړي چې خلک عموما د تعلیم مینهوال کم و. بیا په دغه اوسني حالت په راتګ سره عموما فکر ډېر بدل شوی ده. د خلکو یو ډول ناامیدي احساس کړی ده. ځوانان داسې باور دي چې تعلیم ارزښت نه لري، یا په حکومتي لیول کې دغه ټاکنې او شیان هغه مسلک ته تقریبا یا نه احترام یا نه توجه. د دې سبب ګرځېدلې دغه ځوانان چې په لسم یولسم په دولسم سیم کې ولو فکر به کول چې کانکور امادګي به وایم، مطلب فاکلټی ته به ځم، بیا د پوهنتون دوامداره بند پاتې کېدل د کورونا له وجې یا د سیاسي بدلون له وجې، او یا فرض کړه دغه یو فکر چې اقتصادي حالت ته چې پوهنتون د استاد معاش نه ورکول کېږي، استاد نشته، دا ټول عموما یو تاثیر کړی دی. رښتیا هم زموږ په کورسونه هم تاثیر کړی دی چې پخوا په شان باندې زده کوونکي نشته. خو یو ښه خبره دا ده چې په زابل کې د نوي انقلاب یا نوي بدلون پر اساس سره دلته د جنکیانو مکتب نه ده بند شوی، یعنی نجونې تر دولسمه سنف په مکتب ته تللي امتحان یې ورکول. دا لویه خبره وه ځکه په دغسې ولایت کې لکه زابل چې له مرکز نه ډېره فاصله او خلک یې ډېر خبره عنعنوي او کلتوري بد کلتور به یاد تر اوسه تاثیر لاندې ولو. خو الحمدلله دلته د جنکیانو دواړه لیسې فعاله ولې او متوسطي هم فعاله ولې، ابتدایي هم فعاله ولې، نجونې تللې. او یو مشکل دی استادانو، مشکل ول طبیعي خبره، ساینسي مضامینو ښوونکي نه ولو نجونې ښځینه ښوونکي، نو نارینه ښوونکي به هغو مکاتبو ته تلل چې ساینسي مضامین تدریسول، هغه بند شول. نو دغه یو مشکل اوس دغو د ساینسي مضامینو چې تر مکتب هغه اصطلاح د ملاتېر ده هغه ښوونکي نه ولو. نو په عمومي ډول باندې که یاد کړو ښه وضعیت نه ده، ښه نه ده.
نوري صاحب، تاسو ویل چې وضعیت ښه نه ده، تاسو یادونه وکړه، خو څومره زده کوونکي کم شوي دي؟ نه که راته ووایې له تاسو سره یو دقیق ارقام شته دی د تېر کال یا د مخکینیو کلونو په پرتله چې ډېر زده کوونکي راتلل، اوس څومره کم شوي دي؟ نه
نو وضعیت دې ته رسېدلی ده. زه خپله تیر کال یو شخصي کورس درلود نو تقریبا اتیا تر سلو پورې یو معمولی کورس شاګردان راستل کال حتی هغه بیخي نه سلو نو موږ هغه بیخي بند کړل نو بیا د دې فرصت ښوونیز مرکز سره د کانکور په برخه کې استاد یم تاسو انشاءالله فرصت ښوونیز مرکز یو نیوزیلند کې د یو افغان لخوا مستعمل ملاتړ کې پنځه ولایتونو کې ده نو زه په هغه کې استاد یم نو تقریبا زموږ په کلاس یا ټیم کې ډېر کم شاګردان یعنی مطلب پیچا خبره ده فیصدی په لحاظ ته ووایو چې خواتر فاصله اتیا فیصد کمبود دي یعنې مطلب موږ په کې به شپېته اویا نفره په یو ارداس ته کېناستلو هغه پنځلس یا دولس یا لسو کسان ته رس نو عمومي ډول باندې مطلب فیصدی په لحاظ اتیا فیصد کمبود دي
مننه نائب صاحب که اوس زمونږ غږ اوري او ستاسو غږ په دې هیله چې وایو ورو همدا پوښتنه له تاسو هم کوو چې ولې د دې په ځای چې دغه کورسونه ورځ تر بلې زده کوونکي یا مینهوالې ډېر شي ډېر کسان ورته راشي ورځ په ورځ کمیږي تاسو یې د استاد خمر او د استاد نوري خبرې واورېدې ولې دا وضعیت مخ په ښکته روان دی
سلام هیواد ته تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته زه د استاد خمار او استاد نوري د خبرو سره بالکل موافق یم په هیواد کې له کورونای حالات وروسته سیاسي تحولات او په دغه برخه هم په اصلاح ځپلې او غړې د څه د تقریبا معلوماتو په اساس بالخصوص په ختیځ زون کې تقریبا د هر کورس هغه چپس د زکوونکي خپل د لاس اور کړی دی په دې کې لوی وجه چې د اقتصادي ستونزې مخترل دي او بل د غدشته شرایطو څخه د خزینه یا د انجنو ویره واچ په لمړی سر کې وو خو خوشبختانه په دغه روستي او مش کې د غویره په کمیدو باندې نو شرایطو روستي شرایطو مطلب مې د انقلاب دی چې هر برخه یو ځل او اقتصادي ستونزې چې د برخه کې خلاره مستشوې ده خو اوس چې جرمني رخصتیانې راغلې بل خصوص چې په کابل کې ګورم د فیصدی د زکونکو دیتو په کورسونو کې د لوړېدو په حالت کې ده او امید هم شته چې زیاتره د کورسدارانو دا امید شته چې د زکونکو به ډیر شي او دوی به خپل هغه درسونه تشه چې د غمدغه حالات او کورونای شرایط له کابل را مستشوې ده په دې توګه به بشپړه کړي
مننه کو ریوبی صاحب تاسو خپل کورسونو ته تللی یاست اوس هم زده کړې کوئ د دغه کورسونو په اړه کراته وایي تا چې چیرته درس وایلی څومره ترې راځي یعنې هغه کیفیت وپکې که نه
سلامونه مین جانه تا ته او میلمنو ته او د ځوان فکر خپرونې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې
وعلیکم السلام
تیر درې کالونه راهیسې چې دلته په کابل کې مونږ وو د سیاسي بدلون څخه مخکې مونږ کورسونه په تللو او پوهنتون ته هم پوهنتون او ته هوټل نه هم ځم او کورسونه په ښه کوم څوک علاقه کې کورسونه سره موجود او هغه له منځه تللې ده ځکه یو له یوې خوا اقتصادي وضع چې ده بېخي خرابه شوې ده او بله دا خبر ده چې سیاسي بدلون خلقو ته دې اجازه نه ورکوي چې زیات کورسونو ته لاړ شو دې پنکتبونو په رسپاتېدو سره په کابل کې د کورسونو شاګردانو ته دا چې د هغه یو څه په ښه کېدو ده نسبت تقریبا درې تېرو درې میاشتو په نسبت باندې یو څه په ښه کېدو ده یعنې مخ په لوړېدو روانه ده مګر په پوهنتون کې چې زه خپل درس وایم زمونږ د سیند چې دا تر نیمایي تقریبا مونږ څلور شپږ نفره په سیند کې وو او فعلاً موږ په سیند کې تر اوویشتو نفرو پورې یو خوا اقتصادي لامل د دې شول چې خلک نشي کولی پوهنتونونو فیس ورکړي او بل خوا سیاسي بدلون ځکه چې سیاسي بدلون خلک ډېر ناهیلي کړي دي یوې خوا حکومت داسې مهمه پالیسي نه لري چې تر څو د پوهنتونونو د خصوصا د دولتي پوهنتونونو دوباره شروع کړي هغه خاطره خلک ډېر ناامیده او ناهیلي شوي دي هم دې کولای نه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي نه شي کولای چې فرصتونه تاسي
عربي صاحب تاسو یادونه وکړله چې خپل ځان مو وښوده چې علاقه مو کمه شوې ده تاسو خپله کراته ووایئ چې ولې یعنې فکر کوئ چې کورس ته نه تګ په دغه ستونزه حل کې چې دا اوس شته که نه، یعنی کده شي زه وایم ځینې داسې زده کوونکي هم وي چې اقتصادي ستونزې به هم نه لري، د کورنۍ سرپرستي به هم نه وي ورلغاړي، خو بیا به هم فکر کوي چې دا ټول شرایط په ده بوج شوي دي او دی باید کورس ته لاړ نه شي. حالانکه دغه وضعیت یوازینۍ لاره همداده چې دی لاړ شي کورس ته، ښوونځي ته، پوهنتون ته. تاسې خپله راته وایي، یعنې کوم شي مو علاقه کمه کړې، یا دا وس نه لري چې د کورس فیس ورکوي که بله څه مسله ده؟
مسئلے ہو جات دی ہوئی ہے کدی مشکلات لمل میں اگر اشتو کا لا تو کم اچھا دا لبل خاص زما دی 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 حکومت اگر حکومتی چاروا کو خغد نہ وڑ خبر دی دی بایس ولی کی مثلا جن کسان ہو ال پی پیر سل کالن کی تو فارغ دی دی ہو تہ دی اتوت اس سامان کی دل ہم دا خبر دی دی بایس ولی کی مونگا سلیم سره چې موږ کوم علاقه موجوده کوم شوق مته سره موجود وو هغه لمن د څلو په خال کې دا خبره چې مثلا نن زو اورم سبا ته یو بل ملګری ته کوم هم نه امید او داخل کېږي خو کچېره دا کسانو داسې یو خبره کړې وای چې موږ دې سلیمي او تسلی بنسټونه کې یو مثبت بدلون راول خلکو ته به یو امید ورکړی او خلکو ته به یو هیله ورکړی وه هغه به لاسه شي وي وخو جن نه امید کوون کی خبره چې خلک کوي هغه نور لافس نه امید کوي چې هغه اقتصادي مشکلات او موږ ځانمن کړلو او نشو کولای چې ترڅو د تعلیم او تحصیل او ترڅو پرتنه تعقیب او ترڅو پانتون تعقیب او له بلې خوا د دې کسانو نه وړ خبره موږ لا نه امید او نخلې کړو.
مننه خبرونه کې په دې هم وغه گیګور ډیر، البته چې څړ ډول له دغه کورسونو ښه استفاده کولای شي. ډیر داسې سیمې شته چې هلته زده کوونکي یا ځوانان د دې علاقه لري چې یو شی زده کړي، خو کورسونه دومره ترې لري دي چې دوی ته په ژمي کې تګ راتګ سخت وي. خمار صاحب، له تاسې به وپوښتو، تاسې په پوهنتون کې استاد یاست او کېدای شي ډېر محصلان مو داسې وي چې هغوی کورسونو ته تللي وي. د هغو محصلانو چې کورسونو ته تللي او د هغو چې نه دي تللي څومره توپیر یې ترمنځ دی؟
طبعا دا توپیر وي. هغه محصلان چې کورسونه یې تعقیب کړي دي او مطلب ډېر زحمت یې کاږلی دی، بیا تر پوهنتونونو رسېدلي دي، د هغوی تحصیلي ژمنتیا په درسونو کې فعالیت او ټوله کې هغه خپلې تحصیلي د تحصیلي موخو تعقیبول یې ډېر فوق العاده وي. او هغه نور چې مطلب څه نه څه زحمت یې نه دی کاږلی یا یې ډېر چمتووالی کانکور ته یا پوهنتون ته د راتګ لپاره نه دی نیولی، نو طبعا د هغوی په حتی رویه کې په وړتیا او استعداد کې او په ټوله کې هغه تحصیلي چلند کې طبعا ډېر توپیر وي. نو محصلین چې په خپل مټ او په خپلو زحمتونو راغلي دي، هغوی چې فارغېږي هم یعنی د یو ښې لاسته راوړنې سره فارغېږي او په راتلونکي کې په ځان ډېر باورمند وي، ډېرې ښې هیلې او موخې له ځان سره لري، او دا نور چې لکه همدغسې بې زحمته یا پیسې په عامه اصطلاح هوایي راغلي دي، نو دوی چې فارغېږي هم لومړی زیان یې حتی خپل ځان ته وي چې له خپل ځانه چندان تمه نه لري، دا پرېږدي چې بیا په خپله ټولنه کې په کورنۍ کې حتی په ملي سطح په د هېواد په سطحه بدلون رامنځته کړي. نو طبعا توپیر ډېر وي، او هغه چا چې ډېر چمتووالی نیولی دی د خپل ټول اکاډمیک ژوند تر پایه پورې دوی ډېر ښه تللي دي، ډېر ښه روان وي، بیا ښې ښې لاسته راوړنې لري په خپل تحصیلي ژوند کې، او هغوی چې له لویه سره ډېر هدفمند نه دي پاتې شوي د زده کړو په جریان کې یا یې ډېر چمتووالی نه دی نیولی په دې لړ کې، نو هغوی هم په تحصیلي جریان کې دوی یو ډول ښه نه دي لیدلي، او کله چې فارغېږي هم نو پر ځان متکي نه وي، ډېر تمې حتی موږ هم نشو ترې کولی له دغسې محصلینو نه. نو طبعا څوک چې ډېر چا چې ډېر چمتووالی نیولی وي هم یې په تحصیلي ژوند کې هم له تحصیل نه وروسته د کار او د وظیفو په عملي ژوند کې ډیر مثبت او بدلونونه دیدل کیږي.
مننه استاد. نائب ځای کته سره ته وایس چې دغه کورسونه څومره د حقوق زده کوونکو چې غواړي او تسته کړي لاغوی سره مرسته کړي، یعنی هغه دغه کورسونه د کیفیت له اړخه دومره دي چې د زده کوونکو سره ډېره مرسته وکولی شي چې هغوی په خپلو درسونو کې تکړه شي؟
مننه. عموما کورسونو ته زموږ تیره تجربه دا وه، هغه زده کوونکي زی یا دغه ټیوشن هغه زده کوونکي اخلي چې هغه مونږ د سمارټ یا ځیرک زده کوونکو په قطار کې شمیرلی شو. دا هغه رقابتي زده کوونکي دي چې غواړي په ټولګي کې یا په پوهنتون یا په ښوونځي کې له نورو څخه مخکې اوسي. په تیره کې دغه حالات چې داسې وو، نو عموما دا هغه زده کوونکي وو چې کوشش یې کاوه په ټولګي کې مخکښ اوسي، خو په اوس وخت کې ورته البته د یو مجبوریت په توګه باندې کتل کېږي او البته ټول زده کوونکي دا توصیه کېږي چې لاړ شي او دا کورسونه تعقیب کړي تر څو د خپلو زده کړو تشه پیدا کړي. او دا کورسونه عموما دغه تیرو لسو کلونو څخه زما تجربه دا ده چې زه هم استاد پاتې شوی یم. دا کورسونه مفید تمامېدلی شي، ځکه دا یو قسم د راتلونکو درسونو لپاره تکرار ګڼلی شو. یو دفعه که دوی په کورسونو کې دغه ټیوشن واخلي، دغه کلاسونه واخلي، یو ځل بیا ورته هلته تکرارېږي. د دې تر څنګ ځینې زده کوونکي چې وسې لري، توانایي لري او شوق تر څنګ لري، نو هغه کولی شي چې یو مضمون دوه یا درې ټولګي هم ونیسي. مثلا تېر کې که دی کانکور د آمادګۍ نیسي، تېر کلاسونه هم ورسره په دولسم راتلونکي مضامین هم ورسره کوي. نو بېته که بېته ستاسو پوښتنې ته راشم، نو دغه ټولګي یا دغه کلاسونه او دغه کورسونه چې دي په کل کې مثبت تمامېدلی شي او د زده کوونکو او یا د محصلینو تر ډېره ستونزې حل کولی شي. یو بحث دلته هېواد صاحب چې توجه ورته غواړم، هغه د پوهنتونونو د مضامینو ده. د پوهنتونونو تخنیکي یا مسلکي مضامین چې دي، هغه په کورسونو یا په ټیوشنو سره په افغانستان کې ډېره به سخته وي چې دی هغه وکړي. هغه که کولی شي آنلاین یا بلې طریقې نه، او بلې فرعي مضامین دي چې هغه نو دی محصل په دې لیول کې چې هغه خپل ولولي خپل زده کړي. نو دغه کورسونو یا ټیوشنو زیاتره توصیه هم چې دا البته متعلمینو ته کېږي، نه محصلینو ته. د محصلینو په برخه کې موږ دلته داسې مسلکي انسټیټیوټونه یا کورسونه په نش باندې شمیرلی شو، او د محصلینو لپاره به د کورسونو لپاره زمینه مساعده ده او کورسونه البته په هر ولایت کې شتون لري د تحقیق کې. نو که په خلاصه ډول ووایم، دا کورسونه ډېر مثبت تمامېږي او په زده کړو کې مثبت یا رغنده رول لوبولی شي.
مننه نوري صاحب. ښاغلي نائب ضیا استاد خمر اشاره وکړه چې کورسونه د زده کوونکو د محصلانو په ژوند مثبت تاثیر لري، که خپل تجربه را ته وایي چې هغه ځوان چې راغلی ستاسو کورس ته په اوله ورځ او بیا چې بیرته تللی په وروستۍ ورځ، څومره تغییر پکې راغلی، څومره تکړه شوی دی او په ژوند یې دغو درسونو څه تاثیر کړی؟
لکه څنګه چې استادانو ورته اشاره وکړله، نمنجانه طبیعي خبره ده. زده کړې یو اصل دا چې تکرار، یعنی په تکرار سره موږ زده کړه ډېره حاصلولی شي. نو د کورسونو یو محکم دغه ده، خصوصا د دولسم ټولګي زده کوونکو ته. په افغانستان کې عموما تدریسي کورسونه چې دي، هغه یوازې کانکور تر آمادګۍ پورې تقریبا تړلي دي. یعنې که کانکور آمادګۍ ونیسي، یو څو ښې فاکولټې ته کامیاب. نو په عمومي ډول تاثیر ښه کړی دی. مثال یادولی شم، زموږ ځینې شاګردان وو چې برابرلو، یعنې هغوی به د اووم او د اتم ټولګي له ساینسي مضامینو سره مشکل درلودی، خو بیا به یو کال په جریان کې وکولی شوه. ځینې مثال نمونه لا تقریبا اخیستلی شم چې هغه د کندهار او د جلال آباد ټیپ فاکلټي ته کامیاب شول. یعنې د هغوی دا هېڅ هدف له ځان سره نه و ټاکلی چې ما کې به دومره جوهر وي چې زه به ټیپ فاکلټي ته پېژم. خو بس مشکل هغه و چې د هغه جوهر پېژندل او هغه راځبندي کول همدغه کورسونه دي. نو کورسونه عموما په مثبت تاثیر ده، ځکه چې موږ په مکاتبو کې مسلکي استادانو کمبوتون ته هغه مسلکي استادان چې راځي فاکلټي سختي ویلي وي، تعلیمي لیول سطح یې لوړه وي، نو هغه دې ته زړه هم نهښه کوي چې ځینې مکتب کې استادان، ځکه چې مکتب معاش ډېر کم وي. نو هغه هڅه کوي هغه تکړه استاد په ښار کې یو کورس خلاص کړي او زیات شاګردان ورته راشي، له دغې لارې په مالي برخه کې هم ځان ته ګټه ورسوي. نو خلک هم زړه ښه کوي، هغه کورسو استادان عموما د مکتب له استادان نه فاکلټه یې ښه ویلي وي. او بل یاد شي مکاتبو کې لیسانس استادان کم دي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې بیخي کم بوته. اته مقابل کې نه لرو نو ولایتونو کې ولسوالۍ کې کلیوالي سیمې کې دا ډېر حالت نو ځکه شاګردان زړه ښه کوي چې ښار ته به ځم هلته کورس ته ان شاء الله په کمو پیسو سره زه کولای شم د مکتب دوه یا درې ټولګي ساینسي مضامین ورسره ښه دوه یا یو ځلې بېرته بیا تکرار ووایم ورسره مې شپه په اتاق کې وي له کور له کارونه لږ را بېغمه یم مطلب نور مضامین د مکتب فرعي مضامین راځي هغه مو سره مطالعه کولای شم مثال اجتماعیات علومي دینی نورې برخې ادبیاتو برخې دا مو سره را مطالعه کړي هغه کار تقریبا هغه لیول معلوم چې زه تعلیم چې راغلی یم ښار کې مې اتاق نیولی خو عموما ټول دغه شیان چې کېږي دا په اقتصاد سره کېږي موږ اوس هم دغسې زابل تقریبا یوولس ولسوالۍ دي چې موږ یوولس ولسوالۍ چې ډېر کم شاګردان په ښار کې لرو څو ټاکنې نیولي یعنی نو څه ویلای شي څه واه ته برسېدلي یعنی ډېر کم بله خبره دغه هسې موږ که وکړو یعنې دغه خبره زه هم نور باسې مناسبه نه وي چې موږ په تقریبا په 2022 کال کې د علم اهمیت خلکو ته بیانوو نور د علم اهمیت معلوم ده ټول نه دنیا ته معلوم ده افغانان ته هم تقریبا معلوم ده بس زما خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو لکه محصل وروسته خبرې وکړي زړه یې ډېر لوېدلی و هېڅ زړه نه اچوي بس دنیا دا مشکلات راځي موږ بیا مقابله کوو مبارزه به کوو او کورسونو په تاثیر باندې عموما زموږ په دغه اوسني کانکور کې موږ وګورو ټول هغه اول نمرګان دویم نمرګان چې تر درې سوه لوړې نمرې وړي هغه اکثره د هغو زده کوونکي دي کورسونو خصوصا د کابل د کورسونو زده کوونکي دي یعنی مکاتبو کې دغه وړتیا تروشه نشته چې موږ یو زده کوونکی دې په دغه لیول باندې کړي چې هغه دې په کانکور کې تر درې سوه لوړې نمرې عموما کورس ضرورت ده نو ښه خبره دا ده چې کورسونو په برخه کې نور هم تجاران هم پام وکړي بېخي پانګونه وکړي هغه تکړه استادان چې معاشونه یا نشته یا بې وظیفې دي هغوی ته کم معاش ورکړي په هغه کورس کې ساعتونه واخلي دغه ملت ته به هم خیر رسېدلی وي یا ښه خبره بېخي به صدقه جاریه وي زما دغه هیله هم ده چې هغه ښوونکي چې معلوم کسان دي ټولو ښارونو کې خلک پېژني ستا هغې تکړه استاد ده وظیفه یې نشته نو که یو مالی برخه کومک سره وکړي یو دوه یا درې سنفونه ورته برابر کړي هم به هغه د ښار او د کلي هلکانو ته ډېر مناسب سبق وي او ورسره به زموږ هغه راتلونکی نسل به یو ښه تعلیم یافته نسل
مننه اریوبی صاحب لته سبا و پښتو ځینې ځوانان داسې هم دي چې هغه کله لخوانځي فارغ شي په هنتون تلاړ شي بیا کورسونو ته نه فکر کوي چې نور اړتیا نه وي ورته ولی ځینې ځوانان له کورسونو لري کېږي یعنی هغه ته چې دوی یو نوی مهارت زده کوي یو نوی ژبه به زده کوي دوی بیا د په هنتون په وخت د موضوع ته پام نه کوي
ځکه دغه موضوع په ډېرې مسلینو کې دغه موضوع موجود ده خو په کار نه ده چې مسل باید له کوڅو څخه لري پات مسل کنه یو مسل په پنځون کې درس وايي د پنځون ترڅنګ باید کوڅو نام تعقیب کړي دا ځینې موضوعات په کوڅو کې ویل کېږي هغه پنځون کې نه ویل کېږي مثلا په دا ومنه چې پنځون کې کیسه د تدریس کېږي پخا ډول د څوارې ته ها باید تکړه هغه کوڅه پنځون کې نه تدریس کیږي دا که پنځون هغه وزارت کوم لایقه سره سم هغه کار کوي او باید یو محصول باید د پنځون تر څنګ باید ټول سم لاړ شي دا که کوم څه دې دا زمونږ او تاسو ځکه څو سم د لوړول لیسي زمونږ تاسو مثلا یو د پنځون کې وایو هغه زمونږ د دې پنځون د هاتې مربوط کیږي خو کچېر مونږ کوڅه تلاش شو زمونږ کوټ د نور هم څه څه کولای شي کوم اصل باید په دې باندې کې په ونې کې چې یوازې پانتو تکي کې او د کوټ کوټن لا رسیدګ د کوټن او دور او نو وای دا زمونږ او تاسو د مسلین یو د کمزورې ته که همدا هم کې د لایتي دغه چې پانتو تلاله چې د کوټن په کې د ډیرې مسلین مالې دلې چې کله پانتو د کامیاب شول ته یې هغه کورسین پرې خدل دوی ویل چې مونږ نور کورسین ته اړتیا نه لرو خدا خبره زه سل سل صدر دوم ځکه چې د کور د پانتون تر څنګ کور ته هم سخت ضرورت ده تر څو مونږ او ستاسو یو هدف ته ورسیږو
مننه. خمر صاحب، ځینې محصلان یا ځینې زده کوونکي داسې هم دي چې هغوی د کور سرپرستي نه ده ور په غاړه، خو زده کړو ته شاکړې، کتاب نه راخلي، کورس ته نه ځي، مطالعه نه کوي، او فکر کوي چې دوی هم په یو ډول دغو حالاتو ډېر زیات متاثره شوي دي. یعنی دغسې ځوانان چې کېدای شي دومره ډېرې اقتصادي ستونزې ونه لري، یعنی د کورس فیس ورسره وي یا یو کتاب مطالعه کولی شي، دوی ولې دغه د حالاتو تاثیر دومره ډېر په ځان منلی دی چې ځان یې له زده کړو پاتې کړی؟
بالکل، دا لبد مرغ یو تریخ حقیقت ده. زمونږ ډېر ځوانان او زده کوونکي داسې هم نه دي لکه تاسو چې وویل چې دوی ته ډېر غټ غټ مسؤلیتونه ورسپارل شوي وي، فرزند د کورنۍ سپورټ یا ملاتړ دې دوی په غاړه وي. خو زه فکر کوم چې بیا هم چې دوی کورسونو ته نه ځي یا زده کړو ته هغسې چې په کار ده ادامه نه ورکوي، یو علت یې لکه ما چې مخکې وویل چې له بده مرغه په ټولنیز لحاظ، حتی په ملي لحاظ، په زده کړو هغه ایجاد شوی باور چې کوم دی هغه له بده مرغه ځپل شوی دی یا کمرنګه شوی دی. نو طبعا دغه فکر یا دغه ځپلتیا او اغیز په کورنیو، په خلکو، په میندو پلرونو هم اغیز کړی دی، او د هغوی په فکر کې هم دغه باور ځپل شوی دی چې که زمونږ زده کوو بچیان او لوڼې او زامن درسونه وایي دوی به ښه راتلونکی ولري. ځکه دوی ولیدل چې له بده مرغه په دې وروستیو سیاسي تحولاتو کې یا اقتصادي تحولاتو کې تر ټولو ډېر دغه تعلیمي قشر ډېر وځپل شو. فرزند د ښوونځیو استادانو ورځ په خرابېدو ده، او د دوی کورنۍ وضعیت، اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. حتی په ټولنیز لحاظ دوی ته ډېر هغه چې په کار ده د قدر په سترګه نه کتل کېږي. د پوهنتونونو استادان همدغسې وبله، ډېری استادانو وطن ترک کړ، لاړل، او ځینې چې دلته پاتې هم دي زمونږ د سترګو لیدلی حال دا دی چې دوی هم یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي. نو دغه ټول وضعیت او حالات د دې لامل هم کېږي چې بیا زمونږ په کورنیو باندې هم تاثیر وکړي، او دوی هم یو ډول د ناهیلۍ او ناامیدۍ سره مخ کړي، او د دغو کورنیو اولادونه او لوڼې او زامن هم د دغه فکر او د دغه وضعیت نه متاثر شي. خو زه بیا هم وایم چې دغسې تحولات او بدلونونه هر ځای کې راځي، په هر ځای کې راغلي دي، نو دومره تاثر او دومره اغېزمنتیا هم نه ده ترې په کار چې زمونږ د ژوند هغه ډېره ستره موخه او ډېر اساسي کار چې هغه تحصیل د زده کړې دي او د یو ښه غوره او ګټور انسان جوړېدل دي او ښه شخصیت لرل دي، مونږ د دغه سترې موخې هېرې کړو، او د دغه حالات نو د دومره متاثر شو چې له خپله کاره او له خپله هدفه واوړو. نو دغسې زده کوونکي چې دوی ډېر ستونزې هم نه لري او دغه حالاتو هم ډېر تاثیر نه پرې کړی، نو دوی د هغه فکري اغېزمنتیا هم په ځان نه مني، او بیا دې هم مبارزه وکړي خپل کار ته چې دغه سپیشلی کار دی چې هغه زده کړي دي، تحصیلات دي، دا دې په هر صورت وپالي. دوی حتی دا هم کولی شي چې د شخصي مطالعې له لارې، د خپلو هلو ځلو له لارې هم دغه هدف ته ځان ورسي. فرضاً که په ځینو سیمو کې کورسونه نشته، دغه امکانات نشته، په لرې پرتو سیمو کې مونږ ګورو چې هغسې کورسونه چې په ښارونو کې دي، په مرکزونو کې دي، یا دغسې امکانات چې په مرکزونو یا ښارونو کې دي، هغه په لرې پرتو سیمو، په کلیو کې یا په ولسوالیو کې ډېرې نشته. نو خو دوی دې بیا هم هدفمند واوسي، خپل کار له خپل دغه سپېڅلي هدف نه دي نه اوړي، او په هره معنا چې څومره یې موس کېږي، درسونه دې ووایي، درسونه او زده کړې لکه مخکې مو چې وویل خیر په اهمیت به ډېر نه غږېږو، خو بیا هم زه دومره وایم چې زده کړې په هر حال او په هر وخت کې، په هر زمان کې د استفادې وړ دي، انسان ته ګټه رسوي په ټولنه کې، په هېواد کې د یو ښه بدلون لپاره. یو ښه وسیله کیدلی شي. نو دوی دې له هر څه نه له هر تحصیلي کار نه او د هرې تحصیلي هڅې نه په لومړي سر کې د مادي ګټو یا د پیسو د ګټلو یا دغسې د اقتصادي وضعیت د برابرولو تمه هم نه کوي، ځکه چې د زده کړو ډېره ستره موخه دا ده چې مونږ ډېر غوره او عالي انسانان واوسو. نور مونږ وینو چې په ټولنه کې دغسې کسان هم شته چې دوی نالوستي دي خو بیا هم اقتصادي حالت ډېر ښه دی. نو اصلا د زده کړو هدف دا نه دی چې که مونږ په اقتصادي لحاظ برابر وو نو زده کړې باید وکړو، او که په اقتصادي لحاظ نه وو نو بیا د اصلا په زده کړو نه هغسې باور ولرو او نه د هغسې کار ورته وکړو. نو دغسې زده کوونکي چې ډېر لوی مصروفیتونه هم نه لري، اقتصادي وضعیت هم نه دی خراب، حتی که خراب هم دی د هغو مسؤلینو ته هم یا زده کوونکو ته هم زما پیغام دا دی او هیله مې ترې دا ده چې دوی د خپل کار ته په هر صورت ادامه ورکړي. زمونږ وطن، زمونږ ولس او هیوادوال لوستي نسل ته، په زده کړو سنبال نسل ته ډېره ستره اړتیا لري، او دغه اړتیا کوم لیمیت او حد او حدود هم نه لري چې فرض راتلونکو 5 کلونو لپاره مونږ لوستي کسانو ته اړتیا لرو بیا نه لرو. دا د ټول ژوند د اړتیا ده، دا د ژوند سره تړلې موضوع ده، او د ژوند تر ټولو ستر اساسي هدف او کار همدا دی چې انسان باید لوستی وي، په فکري په شعوري لحاظ باید دی ډېر رسېدلی وي. نو زده کړو دې ډېر کوچني نظرونه نه کوي، د زده کړو په اړه دې ډېر تنګ نظرې نه اوسي. د زده کړو موخه او هدف دا نه ده چې مونږ د دنده ولرو، مونږ د له دې لارې ګټه وټه وکړو، د ګټې لارې نورې هم شته. خو فرضاً که څوک د زده کړو لارې ګټې هم کوي، هغه به ډېرې ښې ګټې وي، هم به یې مادي ګټې ورته رسېږي او هم معنوي. نو هغه مسلمان چې ډېرې ستونزې نه لري خو بیا هم زده کړو ته ورشا کړې ده، هیله ده چې نور دغه فکر بدل کړي او په یو نوي فکر، په نوې روحیه او په نوې انرژۍ بیرته بیا خپل درسونه پیل کړي.
ډېره زیاته مننه خمار صاحب. زما یوه خبره د رایاده شوه، د هند او پاکستان د لوبې له بایللو وروسته چې هند په لومړي ځل خپله لوبه وبایلله، د هند کپتان دا خبره وکړه چې د یوې لوبې بایلل دا معنی نه لري چې دنیا ختمه شوه. نو رښتیا هم په کله که شرایط سختېږي، په یو وخت کې معنی دا نه ده چې دنیا ختمه شوه، بلکې د ښه ژوند لپاره او د ښو حالاتو د راتګ لپاره باید کتاب ته شانه سي، مطالعه، زده کړې، کورسونه، ښوونځي، پوهنتونونه، دغه څه دي چې په هر حال کې باید رابطه په دې خاطر ورسره وساتل شي چې دغه وضعیت د همدغو ادرسونو له لارې ښه کېدلی شي. نایب صاحب، له تاسې به یوه پوښتنه دا هم وکړو چې تاسې ډېر وخت په کورسونو کې پاتې شوي یاست، د استاد په توګه مو کار کړی، یو زده کوونکی څنګه یو ښه کورسان ته انتخاب کړي؟ یعنی ډېر زده کوونکي به وي چې غواړي به لاړ شي یو څه زده کړي، خو دوی اول له ځان سره څنګه یو محاسبه وکړي چې زه څه شي ته ضرورت لرم، او بیا څه ډول یو ښه کورسان ته انتخاب کړي؟
مخکې وی چې د پښتنې سره شما د خامار صاحب خبرو په تایید باندې، دغه په دنیا کې څومره لوړ تعلیم لرونکي یا دانشوران چې دي، د دوی ژوند کې مطالعه شوي، د خورا سخت حالتونو څخه تېر شوي دي. یعنی مونږ که نړۍ کې مخترعین وګورو، په هغوی داسې حالتونو څخه تېر شوي چې د یو ټیم خوراک به لرو، د بل ټیم به نه لرلو، حتی مور پلار کورنۍ د لاسه ورکړي دي، په ژوند کې له ډېرو ماتو سره مخ شوي دي. یعنی دغه اقتصادي ستونزې باید د دې معنی نه شي چې زده کوونکي نا امیده شي. خو په کل کې د وطن اوضاع داسې ده چې رسنۍ او خلک نا امیده ډېر ده، زده کوونکي هم نا امیده کړي دي. یو زده کوونکی کولی شي چې ځان د ښه کورس انتخاب کړي، لومړی باید دا محاسبه وکړي چې زه څه غواړم، د ځانه باید یو څو پوښتنې وکړي، او دغه پلان باید د ځان سره مطرح کړي. عموماً د ریسې زده کوونکي او د ریسې زده کوونکو ښکته نه به کولی شي د کورنۍ مشران په دغه پلان کې له دوی سره مرسته وکړي. دغه محاسبه له ځان سره په دې ډول باندې وکړي چې زما کمبودیانې څه دي په دغه مضمون یا په دغه رشته کې چې زه غواړم کورس په ټول اخلمه، ستونزه مې په کومه برخه کې ده، خو څومره وخت کې زه دا اچیف کولی شم، یا دغه درې میاشتې رخصتي زه لرم، دوه میاشتې رخصتي لرم، هغه ټایم سکوپ یو ګوري چې په دې کې زه کولای شم دا لاسته راوړم یا نه راوړم، او بل زما به توپیر به نور زده کوونکو سره څه په دغه څلورو ایریا کې دی ځان سره فکر وکړي، یو پلان جوړ کړي، بیا دی کولای شي چې یو ښه کورس د ځان لپاره وټاکي. دا یوه دویم خوشبختانه په افغانستان کې هغه جوهر د استادانو چې دی نه پټېږي. موږ زیاتره داسې مشهور استادان لرو د ریاضیاتو په برخه کې، د انګلیسي په برخه کې، همداسې د محاسبې اکاونټنګ په برخه کې ډېر وتلي استادان دي. یعنی د هغه د انګلیسي په اصطلاح باندې پروون دي، کنه د شاګردانو چې دا مثلا هر کال په کانکور کې نتیجه ورکړي دا نو دوی کولای شي چې کله خپل پلان جوړ کړو نو د هغې وروسته بیا له دغه استادانو سره دغه خپل لاره تعقیب کړي. هېواد سره یو بله موسره چې ډېره زیاته مهمه ده، هغه دا ده چې ځینې رضاکارانه یعنی هغه 2001 او 2002 کې چې موږ دغه زده کړې کولې، که د ژورنالیزم په برخه کې وي، که د انګلیسي په برخه کې وي، هلته به پیسه مطرح نه وه. موږ به زیاتره هغه سړی ډېر تکړه و چې یا هغه غالب به موږ ډېر تکړه و چې غریب به د غریبې کورنۍ نه به و، که نه نو زه غواړم ستاسو د دغې رادیو او څپو له طریقه هېوادوال او بالخصوص زده کوونکو دا پیغام ورکړم چې مه ناامیده کېږئ. له دې څخه سخت حالتونه تیر شوي دي، دا کوم سخت حالت نه دی او ځینې سخت راتلونکي دي. موږ باید په هر حالت کې دي تماده واوسو چې څرنګه کولای شو هغه خپل هدف یا مسیر د لاسه ورنکړو. څنګه په دغه تعلیمي ډګر کې دوی دا سخت ونه ګالي، د اقتصادي حالت ونه ځپل شي، د فرش او چوکۍ په ځای باندې په خاورو او سترنجې کېنني، نو سبا چې دوی به لوړ مقام ته رسېږي نو بیا خوند ترې نه شي اخیستلی. زمونږ د سبا ورځې خوندونه، زمونږ د راتلونکي خوندونه د نن او د ماضي د سختو پایله ده. یعنی موږ څومره سخت په تاسو باندې راځي، موږ پښتو کې متل لرو، اوسپنه چې څومره ټکیږي هومره پخیږي. نو دغه سختي دا یو بیل درس دی چې په دې سیمه کې تنا افغانان د دې جوګم دی او د ورتیا هم لري په پوره باور سره ویلی شم چې له دې سختو څخه وتلی شي. نو ډېرو خبرو پس موږ نه ګرو، زموږ تعلیم ته څومره اهمیت راکوي یا نه راکوي. ځان سره یو هدف ولرو، هدف د کاغذ په مخ باندې ترسیم کاندو، او هدف ته د رسیدو لپاره باندې هغه منابع چې دی هغه ځان سم وټاکو او مخ مخکې پر لاړ شو.
مننه نوري صاحب. یو موضوع دا هم ده چې دغه کورسونه چې جوړ شول تر ډیره په ښارونو کې او په کلیو کې اوس هم کورسونه نشته، ولې دغه د کورسونو لمنه تر کلیو ونه رسیده؟ یعنی یو خبره دا هم کېدله چې خلک باید په علم پسې ښار ته رانه شي، باید علم کلیو ته ورسول شي یا یوړل شي په یو ډول سره. نو ولې په کلیو کې لا هم کورسونه نشته؟
اما جانه رښتیا هم دغه لوی ستونزه، ځکه زه خپل هم د یو کلي کس یم او ما خپله له کلي ښار ته کډه را کړې ده. لوی همده خبره دا وه چې موږ شل کاله دغه له نوي له 2001 نه وروسته د تعلیم برخه قوي سوله، خلک تعلیم وکړل. له وروسته له 2004 او 2001 په کلیوالي سیمو کې جګړې شروع شولې. هغه جګړې هم د دې سبب ګرځېدلې چې خلکو زړه نه ښه کول کلیوالي سیمو ته لاړ، ځکه په ښار ته خلک زیات راتلل، مهاجرتونه ښار ته ول، د ښار نفوس پراخ ول، دولتي امکانات ول هغه تر کلیوالي سیمو پورې محدود ول، ښار کې پراخ ول، د تعلیم ارزښت و، مکاتب و، پوهنتونونه دا ټول په ښارونو کې ول. نو هر سړی دا هڅه کوله چې ښار کې پاتې، ځکه چې ښار مطلب هغه د کار زمینه پکې برابره وله، اسانتیاوې ولې، پارک ول، مطلب انټرنیټ ول، موږ سره تاسو وګورئ تر اوسه پورې موږ داسې کلیوالي سیمې لرو چې هلته یو عادي موبایل کار نه کوي، نو هلته خلک پرې بل داسې کلیوالي سیمو کې تیر کسړی وایم نه وایم باید ووایي، هغه دا د تیر نظام یو بدوالی دا و چې کلیوالي سیمو خلک یې د رښتینی حکومتولي په معنا پوه کړي نه ول. یعنې هغه فقط تر هغه خپل باغ پورې او تر خپل دهقاني پورې محدود پاتې شوی و. کله چې هغه ښار ته راتلی په ښار کې به یو بل نامه رټل کېدی، وهل کېدی، به روپۍ به ترې اخیستل کېدلې. نو هغه سړی دا فکر کول چې یاره بس د ښار خلک ښه خلک دي او اطراف چې بیا تتلي هلته به بیا بل وضعیت ول، یو ډول ډېره فاصله ولیدو خلکو تر منځ. نو ځکه تعلیم یافته قشر طبیعي خبره ده په کارونو کې ول، هغوی دې ته زړه نه ښه کول زموږ د کلیوالي سیمو ته لاړ. خو په استثنا په ځینو ځایونو کې دا کار ول، یادوري ځکه کوم چې نن موقع ده. زه اصلا کې موږ د دې موږ ولسوالۍ سره د جاغورو ولسوالۍ سره نږدې فصل، نو جاغورو ولسوالۍ کې 115 مکاتب دي لیستو په بڼه، او درې سوه پاخه تعمیرونه د شوراګانو لپاره مؤسساتو جوړ کړي ول چې په هغو شوراګانو کښې زه خپله ورغلی یم. هلته قومي خلکو ډېرو تکړه استادانو ته معاشونه ورکول، ځکه په کلیوالي سیمو باندې نظام دا بدلون ډېر تاثیر نه ده کړی، ځکه خلک اقتصاد تقریبا په زراعت او پدې شي پورې محدود ول. ښاري خلکو یې ډېر تاثیر کړی و، ځکه د هغوی معاشات بند و، دغه مشکلات اقتصادي ستونزې په کارونو کښې ډېر راپیدا شي. نو هغوی هغه ښوونکو ته معاشونه ورکول، هلته پوخ تعمیر مسجد جوړ کړی و د شوراګانو په نوم باندې، دلته به تاسې کلي فاتحې و د ودو مراسم په کښې کوی، هغوی هلته له هغوی نه کورسونه جوړ کړي وو، او کلیوالو ډېر کم کم یعنې په کور سل یو نیم سل پنځوس افغانۍ یو ښوونکي لپاره برابر معاش کېدل، او هلته دوه یا درې مضمونونه تدریسول. بیا داسې کړي وو چې ویشلي وو په پلان باندې، د ریاضي معلم ته به یو څو قدمه اضافه اخلم، هغه کورس له ما نه لږ لرې ده، د فزیک استاد را نږدې ده، د کیمیا استاد په هغه بل کلي کښې ده، دا یې داسې ویشلي وو، لږ د کلي خلکو هم بوج په دا مان له یو شاګردانو. نو دغه یو مشکل په موږ کښې ول، خصوصا په پښتني سیمو کښې دغه وضعیت دغسې نه وو جوړ شوی، ځکه یو خو دوامداره ښه حکومتولي نه وه، چېرته چې مرکزي حکومت نه وي دغه ستونزه ول، یو سړي به په کلي ښار کښې جرم کول چې کلي ته به ولاړی، مشکل به چا نه ورته جوړول، لاس دا خو له ښاره راغلی ده، حتی تر الحاد لاندې زندګي وو. خو کله چې به بیا سړي په کلي کښې جرم کول، هغه به بیا ښار ته را تلل چې ورور ترهګرو لګیا راغلی ده، چېرته څه مه وایه. دغه بدبختۍ را جوړې کړې وې، نو ځکه اکثره خلکو زړه نه ښه کول چې په کلیوالي سیمو ته لاړ شي، ته پوستونه جوړ کړي یا تعلیمي برخه باندې کار وکړي، عموما وضعیت نه و جوړ، فکر هم نه و جوړ. او دغه یو غټه ستونزه وله چې امنیت لا وخت په کلیوالي سیمو کښې سم نه و.
مننه نوري صاحب. یوه خبره چې نوري صاحب یاده کړه چې ستونزې وې، البته د خپرونې وروستۍ شېبې دي، له خپلو دو میلمنو څخه به وپوښتو که په لنډه دوی ځواب راکړي. یعنی موږ هم چې وخت کلي کښې وو، زموږ د کلي هغو ځوانانو چې مثال هغوی له موږ څخه په پورته ټولګیو کښې وو او یا په پوهنتون کښې درس وایي، هغوی به چې ژمی رخصت وو را بغلل کلي ته، په جومات کښې به یې کورسونه جوړ کړل، بیا به دا د کلي ماشومان را تلل، درسونه به یې ویل، ځوانان به هم پکښې وو، بیا به دوی چې کال ته کله بېرته ښوونځي ته تلل، دا شاوخوا ښوونځیو کښې تقریبا زموږ د کلي ډېر ماشومان او ځوانان دوی به اولنمرګان وو، او هغه د همدغو کورسونو برکت و چې په وړیا ډول به زموږ د کلي نورو ځوانانو جوړول. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې څنګه کېدلی شي چې په کلیو کښې هغه ځوانان چې اوس په پوهنتونونو کښې دي بېرته کلیو ته تللي دي، دغسې کورسونه جوړ کړي چې خیر یې ورسېږي نورو ماشومانو ته، نورو ځوانانو ته، که په لنډو کښې همدا پوښتنه ځواب کړئ؟
زه په دې خبره فقط دومره اضافه کړم چې زمونږ ډېره تمه دا وه، ما دا بیا بیا په بېلابېلو مجلسو غونډو کښې هم ویلي دي چې له بده مرغه زمونږ لوستې قشر خپلې ټولنې ته، خپلو سیمو ته، کلیو ولسونو ته د بدلون او سمون عملي بېلګې وړاندې نه کړې. دوی به چې کله فارغ شول له پوهنتونونو، نو خپلو سیمو ته به چې لاړل، خپلو کلیو کورونو ته به چې لاړل، دوی به په ولس کښې بیخي ورک شول. مطلب مې دا دی چې دوی به د یوه بدل شوي انسان په توګه، د یوه فعال انسان په توګه، او د یوه هدفمند انسان په توګه هلته بېرته تبروز نه کولو. دوی به چې کله کلیو ته لاړل، نو بېرته به هماغه کلیوال او سیموال ترې جوړ شو. زما موخه دا نه ده چې کلیوال بد خلک دي یا مطلب د حساب خلک نه دي، خو دوی به خلک په ځان پور پسې رامات نه کړل، او د خلکو تر منځ د خاصا د زده کړو په برخه کښې به هغسې بدلون را نه وست لکه څنګه چې دوی ته تمه وه. دوی به فکر کولو چې فراغت ټول دا معنی چې یا دنده ترلاسه کړم او یا کوم موقف ته ورسېږم. سمه ده چې دا هم د دوی انساني حق وو، خو که دغه څه به یې نه ترلاسه کول، نو په دې معنی هم نه وه چې دوی دې قرار په کورونو کښې کښېني، او هغه بدلون، هغه سمون چې دوی د خپلو زده کړو له برکته په سیمه کښې، په کلي کښې او په بېلابېلو کورونو کښې راوستی شي، هغه دې نه راولي. نو دغسې زمونږ لږ تر لږه دا لوستې قشر، دغه له پوهنتونونو فارغ شوی قشر هم که فعال وای او خپلو سیمو ته له یوه لوړ هدف سره تللي وای، نو نن به زمونږ دغه د زده کړو وضعیت ډېر ښه و، ځکه چې مونږ دا هم نه شو کولی چې ټولې سترګې او ټولې تمې مو یوازې حکومتونو ته وي، ځکه حکومتونو خپلې ستونزې لري، هغه خپله بلابیل لبلابیل ستونزو سره مخ وي او یا غیر فعال وي، فساد لري، مفسد وي، نو دا په دې معنی نه ده چې موږ به د یو لوستي انسان په توګه او د یو داسې چا په توګه چې د خلکو د هیواد او ولسونو زموږ ته سترګې دي، نو موږ دې بیا په خپلو سیمو کې فعالیت ونه کړو. لکه تاسو چې وویل، دوی کولی شول چې وړیا هم نه په خپلو سیمو کې داسې کورسونه جوړ کړي وای چې هم د دوی لپاره یو کار آفرینی، یو اشغال ځای چې ورته وایي، یا د دندو یو بهانه شوې وای، هم د دوی لپاره به یو دنده وه، یو عاید به یې درلود، او هم به یې خلکو کې د زده کړو په برخه کې مثبت بدلون راوستی و. نو بل دا دی چې تر دوی بیا مسلکي خلک یا لږ تر لږه په لوړ زده کړو سنبال خلک نور موږ لرل هم نه، خو همدغه محصلین وه چې د لیسانس په کچه تر ډېره فارغېدل، ځینو حتی په دې وروستیو کې خو مسترۍ هم ډېرې شوې، نو مسترۍ به یې هم وکړي، کله ته به چې لاړل بیا به هلته غیر فعال ول. نو که چېرې دوی په خپله برخه کې فعال پاتې شي، یا اوس هم هغه محصلین چې بېلابېلو برخو کې روزل شوي دي، بېلابېلو پوهنځیو نه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي، دوی هر یو د یو مسلک د یو مضمون پوره وړتیا لري چې دوی تدریس پکې وکړي، او له ځان سره نور محصلین نور زده کوونکي وروزي او راپورته کړي، د دوی تحصیلي سویه لوړه. ډېره
زیاته مننه خمر صاحب،
د دې لامل کېږي چې موږ د زده کړو یو ښه وضعیت ولرو.
کور مو ودان د خبرونې ورسته شیبې دی. په خبرونه کې د ژمنیو کورسونو په اهمیت وغږېدو چې د خبرونې میلمنو وویل مهم دی، تاثیر یې د زده کوونکو په زده کړو ډیر دی. او لکه څنګه چې د خبرونې په ورسته برخه کې یادونه وشوه، هیله د هغه مدني ټولنې او کسان چې یو څه زده دي او د دې فرصت لري، نو هیله ده چې په خپل کلي په خپله سیمه کې دغسې فرصتونه رامنځته کړي چې په ژمي کې هغه څه چې د دوی زده دي نورو ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته هم ورزده کړي. د خبرونې له میلمنو استاد ایمل خمر، عبدالوافي نایبزی، نورالله نوري او سمیع الله ریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې راسره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
کرے گلنا رواد گل پسی ماما لس کر گلنا کل دیش گل نظم کا بہارونا ستڑی شوی پدیشل نظم کا بہارونا ستڑی شوی زخمنا میں جوڑنا دی فریادنا ستڑی شوی زخمنا میں جوڑنا دی فریادنا ستڑی شوی خوبنا مرور دی شوگرونا ستڑی شوی شوگرونا ستڑی شوی زخمونا میں جوڑنا.